Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن چهارشنبه د زمری یا اسد اتمه او د جولای دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تاجکستان چارواکي وایي د 2025 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشئی موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشئی موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشئی توکو او دغه راز نشئی توکو قاچاقوړونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورني تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ کې سونامي یو خرګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیې غوښتنه شوې. اسوسییټډ پرس خبري اجنس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کړه. افغانستان کې لږ تر لږه وو خبریالان نیول شوي، لامل یې څه دی؟
ټول هدف دا دی چې د رسنیو له طریقه د خلکو واک خاموش کړي او دا کوم ډېر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډېرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې وو او د سړک خرابوالي له امله کې هغه د کنټرول وتلی و، د سړک څخه لس متره لرې.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداری ورکړی.
تر
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره ټاکل شوی انعام لس میلیونه ډالر ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي چې دا انعام د هغو کره اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الالوقی پیژندنه وشي یا یې ځای ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کومو مشرانو باندې جایزې اعلان کړي دي، تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقي په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له شپږ میلیونو څخه لس میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جولای په نهه ویشتمه اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقي د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي، سعد ابن العاطف الاولقي په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري یې کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقي څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره نامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 500 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 میاشتې مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړي. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا په خوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم لس میلیونه ډالر انعام یې ښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 خبریالان او رسنیز فعالان نیولي دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیت کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې کول او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستۍ درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنۍ رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې للارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نوم یې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم د افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډېر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیا د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یی اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځوانانو د بې احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي له کبله ترافیکی زیات پیښې زیاتې راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغو پیښو کره شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړي، دوی یې تر ډیره لامل د ځوانانو لخوا یا د موټر چلوونکو لخوا بې احتیاطۍ یادوي. په دغو ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړه کیږي. تفصیل به له دې په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
نن وو د ګلستان حسین او شاګرد وو، هغه خپل فون د لاسه ورکړی دی.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی روف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولسکلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې وو او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو، هغه د دوی د ناستې ځای وو، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و، د ګلسم سلیم شاګرد وو، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، هغه شپږ کې یو د صحت یې نازک خودل شوی دی.
د ختیز ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی، د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخ کی پاد شو او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغلا وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کیږي. مصفخانی نه روړې کلی کیږي او د غسر وختي او د غدینه د غشوې دی او مقصد دې زه توانې شو کورولې واره بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خته او بس بیکر لیک نه خلک ویړو څنګه دا وختنه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ری ورانو مالي باندې و مالي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې د غپېخو د شیر احمد په نوم د ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو، بیا تقریبا درې ساعته پر ژوندې وو، بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوي هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي وه چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د لنډې دمې لپاره ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته یې د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 10 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې څرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ټرمپ تر دغه خبرداریو 2 ساعته وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزړه پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز، ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوي دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصویر وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نه وم، وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکزه یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بېرته کور په کور پیل شي. په دې سره هېڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کېږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کېږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې دوی روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی وو، ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نه شولو، ځکه کور کې داسې څوک نه وو چې هغه بیولی وای او واکسین کړی وای. نو هغه پاتې شولو هیله مو ده چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومانو لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي مکتوب ویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
دیوی کور پا کور کمپاین ندیر خواهو زکه چه موک ده ماشومان و لکورانه و سر مستقیم پاری که کیو ووش موک لکورانه و هیلا که و چه خپل ماشومان باید مرکز سراولی خو دیره کورانه نشی که ولی خپل ماشومان راولی پا دی دلیل چه یای لویان پا کور کنیم یای لاس بندوی خو کموک هر کور تاور شو که ولی شو چه هر ماشوم واکسین کرو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبلیو ایچ او پرون د جولای په 28 په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 2 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپله 1 ناسته کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږه پر فیسبوک پانه سربیره وی پانه تسرول ښکارا کوي. آزادی رادیو ډاٹ کام آدرس دی. هلته د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راست پر ټویټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د آزادی رادیو خبرونه شته. وروستی راپور راخلو. یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغونه چاپریال پراختیا ښایي ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څیړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډی یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د له لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های تاجیکستان میگویند که نیروهای امنیتی کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز با افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه سه‌شنبه این موضوع را به نقل از ظفر صمد رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داد. به گفته خبرگزاری در جریان درگیری ها 4 قاچاقبر افغان کشته شدند و نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان در 2024 نسبت به سال قبل 30% افزایش یافته. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که اکنون مرکز جغرافیای کشت کوکنار از هلمند به ولایت بدخشان که مرز مشترک با تاجیکستان دارد منتقل شده. عباس رخچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ برنامه ویژه‌ای برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن تنظیم نشده است. عراقچی سه‌شنبه در حاشیه مراسم یادبود قربانیان جنگ 12 روزه با اسرائیل این را گفت. ایران و ایالات متحده در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دور ششمی مذاکرات که قرار بود در مسقط برگزار شود و دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقام های ایران هنوز درخواست های امریکا و اتحادیه اروپا برای بازگشت به میز مذاکرات را نپذیرفته و خواهان تضمین عدم حمله دوباره به ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با تعرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تیاری ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان گفت که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت جنگ میان اوکراین و روسیه را پایان خواهد بخشید. و زلزله نیرومند به مقیاس 8.7 درجه ریشتر امروز شبه جزیره کامچاتا در شرق روسیه را لرزاند و باعث هشدار سونامی در ژاپن و ایالات متحده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از زخمی شدن چندین تن و تخلیه گسترده مردم از مناطقشان در پی زلزله خبر داده است. رسانه های ایالات متحده خبر دادند که زلزله در سواحل شرقی روسیه قوی ترین زلزله ثبت شده از سال 2011 تا کنون است. به گفته رسانه ها به دنبال زلزله خطر وقوع سونامی در سواحل غربی کانادا و ایالات متحده تا مرز مکزیکو صادر شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه ایالات متحده پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن را به 10 میلیون دلار افزایش داده. این رهبر القاعده کیست و چرا مهم است؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته از سوی طالبان خبرنگاران افغان را نگران ساخته. یک تن از این خبرنگاران به شرط افشا نشدن نامش و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
تطبیق نشدن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه باعث شده که بسیاری از کودکان زیر 5 سال در افغانستان از دریافت واکسین محروم شوند.
خیلی استقلاز دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمانه، به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه. خیلی استقلاز از واکسین باز میمانه.
و در ادامه به شما خواهیم گفت که زندگی کردن در محیط سبز برای سلامتی روان چرا مهم است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز چهارشنبه است، 8 اسد 1404 خورشیدی برابر میشه با 3 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. ایالات متحده آمریکا پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن به 10 میلیون دلار افزایش داده. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در اعلامیه گفته که این مبلغ برای دریافت اطلاعات موثق که منجر به شناسایی یا یافتن مکان سعد بن عاطف الاولقی رهبر گروه القاعده در شبه جزیره عرب شود تعیین شده. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
ایالات متحده آمریکا پاداش در برابر ارائه معلومات در مورد سعد بن عاطف الاولقی رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را از 6 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 جولای با نشر اعلامیه گفت که این افزایش در چارچوب برنامه جوایز برای عدالت صورت گرفته و هدف آن دریافت اطلاعات موثق درباره شناسایی و محل بودباش سعد الاولقی است. در این اعلامیه که از سوی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سعد بن عاطف الاولقی در سال 2024 به رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان منصوب شد و از آن زمان مسئولیت طراحی و رهبری حملات این گروه علیه ایالات متحده و متحدانش را بر عهده دارد و او همچنان در قضایای ربودن شهروندان آمریکایی در یمن دخیل بوده است. در اعلامیه آمده است که الاولقی بارها به صورت علنی از انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش حمایت کرده و به عنوان رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان تهدید جدی علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. در ادامه آمده که برنامه جوایز برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین پاداش‌های تا 5 میلیون دلار برای معلوماتی که منجر به شناسایی یا مکانیابی ابراهیم البنا و تا 4 میلیون دلار پاداش برای معلومات در مورد ابراهیم احمد محمود القوسی از اعضای رهبری این گروه تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا از همه کسانی که در این زمینه معلومات دارند خواسته است تا با این نهاد تماس بگیرند و تاکید کرده که هویت اطلاع دهندگان به طور کامل محرم نگه داشته می شود. گفتنی است که پیش از این ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در 31 جولای 2022 در حمله یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد و پیش از آن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار این گروه در 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتاباد پاکستان کشته شد. هرچند اداره ملی استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود که در حمله 1404 نشر شد، افغانستان را از لیست تهدیدات امنیت ملی خود حذف کرده است، اما دو ماه قبل از آن در ماه دلو 1403 شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفت که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در این گزارش گزارش آمده که اعضای پایین رتبه القاعده با خانواده های خود در مناطق قلعه فتح‌الله شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند و رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله در ولایت سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک منتقل شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده، گفته که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی‌دهد. قابل ذکر است که وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که از سوی آمریکا مرتبط به شبکه حقانی معرفی شده بود، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرده است. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا کمپاین واکسین پولیو در افغانستان مانند گذشته موثریت ندارد، البته به گفته مردم. اما اکنون میشنوید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. این مرکز در اعلامیه از این سلسله تازه بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا به حقوق و آزادی‌های اساسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد. در این حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بازداشت خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی فوری آنها شده. شمار از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، خبرنگاری به حرفه خطرناک مبدل شده که با تعدید زندان و شکنجه روبرو است. جزئیات در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که به حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی های امنیتی هویت این افتن مشخص نشده است، اما آمده که به تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، به تاریخ 26 جولای یک ویدئوی از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه یک خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف خانه های طالبان در قید به سر میبرند. شمار از خبرنگاران افغان میگویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال بوتوگا زردیس،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
یک خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار میکند و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
پول هدف داده است.
همه هدف این است که صدای مردم را از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه ای که از افغانستان صورت می گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه ای و رسالت خود را جاری نگه داشتیم.
در همین حال فدراسیون خبرنگاران در تبعید بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی هرچیزو ترشان شده است. این فدراسیون در اعلامیه روز سه‌شنبه 29 جولای از نهادهای عامی رسانه‌ها خواسته است که برای رهایی خبرنگاران و از طریق فشار آوردن به طالبان برای مسئولیت خبرنگاران تلاش کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور بیشتر شده است که به همین دلیل شمار از رسانه ها فعالیت هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک این کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که مطابق با شریعت اسلامی و در چوکات منافع ملی با آزادی بیان و رسانه ها متحد است، اما روز آتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما به مناسبت سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات در اعلامیه گفت که محدودیت از سوی طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی است و کارمندان رسانه ها و خبرنگاران را با تهدید، بازداشت و برخورد نادرست روبرو کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می داد. در بیانیه و نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین های واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان می تواند زمینه را برای شیوع مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم بسازه. این در حال است که شمار از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان نیز می گن که به دلیل تغییر شیوه واکسین خانه به خانه کودکانشون در جریان راه اندازی کمپاین ها از تطبیق واکسین محروم ماندن. جزئیات در این گزارش:
تپلاس دمی قریمو که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست.
عبدالمصور یکی از باشندگان منطقه دوردست ولایت پروان میگوید کودکانشون به دلیل دور بودن مراکزی از منطقه از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. او روز سه‌شنبه هفته اسد بر رادیو آزادی گفت در دور اخیر تطبیق واکسین پولیو خودش در خانه نبوده و کسی نداشت تا کودک خردسالش را به مرکز صحی برده و براش واکسین تطبیق کند.
بچه که خودم که واکسینی شده بود نتونستیم به کلینیک ببرم، چون که خودم خانه نبودم و که خانم نتونستیم تا کلینیک برده، امی مشکل داشتیم. دیگه بسیار خوب است که واکسین خانه به خانه شود، دیگه همه طفلا واکسین میشن، از واکسین باز نمیمونه. خیلی طفلا از دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شود. خیلی طفلا از واکسین باز نمیمونه.
همچنان یک باشنده ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز با مشکل مشابه روبرو شده و تاکید میکند که واکسین پولیو باید خانه به خانه تطبیق شود. او در مورد گفت:
این که واکسین طرح خانه به خانه نمیگردن برای ما بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که مرد در خانه نباشد، این برای ما بسیار سخت میشود. یک بار به همین دلیل یک کودک ما از واکسین محروم ماند و ما بسیار نگران او بودیم. امید ما این است که به واکسیناتورها اجازه داده شود تا خانه به خانه بروند.
برخی از واکسیناتوران نیز تطبیق واکسین پولیو برای کودکان را به شکل خانه به خانه موثر می‌دانند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه می باشیم و فامیلی دیگه تقاضا میکنن که طفل خود توی خانه دیگه بیارن. اگر گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود بیرون بیارن یا مردشون نمیشه کل بیرون بیارن یا دلشون بند میباشه نمیتونن از اینجا تا خانه همسایه بیارن. ولی اگر ما خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیرا دور فرعی 4 روزه واکسین پولیو را برای دوشنبه سی سرطان در 19 ولایت افغانستان را اندازی کرد. شرافت زمان سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود گفت که در این کمپاین حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین می شوند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و به جای آن شیوه آن را مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. در این حال سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 28 جولای در وبسایت سازمان جهانی صحت منتشر شده، با نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان میتواند زمینه را برای شیوه مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم سازد. در ادامه آمده که در 42 نشست این کمیته روی این نگرانی‌ها و پیامدهای احتمالی آن بحث شده است. بیانیه افزوده که بازگشت مهاجران فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان و رفت آمد فصلی مردم خطر انتقال بین مرزی ویروس را بیشتر می‌سازد. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41 نشست خود در مورد ویروس پولیو گفته بود که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال 2025 میلادی 2 موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و موارد دیگر در ولایت هلمند بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تا لحظات دیگر از هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو برای پایان دادن جنگ در اوکراین خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اما طوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا در روز آینده برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشه، با طرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه 29 جولای در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنین افزود که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. به گفته او ایالات متحده تولید نفت داخلی را برای جبران هر گونه تاثیر افزایش خواهد داد. از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 30 سال می گذرد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت این جنگ را پایان خواهد بخشید، اما در هفته های اخیر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود انتقاد کرد و گفت که از او ناامید شده و ضرب الاجل 50 روزه به مسکو برای پایان دادن به جنگ را اعلام کرد. اما ترامپ دوشنبه 28 جولای این مهلت را به 10 تا 12 روز کاهش داد. رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از اعلام گفت که از این که تا اکنون در این مورد از روسیه پاسخ دریافت نکرده شرم‌آور است. پس از این اظهارات دمیتری متیودوف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه ایکس، در عکس‌العمل نوشت که ضرب الاجل های دونالد ترامپ به روسیه گمراه کننده است و میتواند بیش از آنچه که فکر میکند در داخل به او آسیب بزند. این در حال است که عملات روسیه به نقاط مختلف اوکراین به روز سه‌شنبه هم ادامه یافت.
بیشتر از خبر.
تو لحظات دیگر از فواید زندگی کردن در محیط سبز به شما میگیم. پیش از آن میشنوید که شما را از باشنده های برخی ولایت های افغانستان میگن که در هفته های اخیر میزان رویدادهای ترافیکی به طور نگران کننده در افغانستان افزایش یافته. هرچند اداره عمومی ترافیک حکومت طالبان آمار مشخص از رویدادهای اخیر با رادیو آزادی شریک نکرد، اما منابع مختلف رسانه های داخلی در یک هفته گذشته از حداقل 10 رویداد ترافیکی گزارش دادند که به گفته آنها در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش به شما میگیم که با صدای یک باشنده ولایت هلمند آغاز میشه.
و نفر ما شومان چې یو ځای ناس پو هغه د دوی دی ناس ته ځای وو هغه مټر پاغي کې خطلای دی.
روف شا باشنده ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست میگوید حدود 6 روز پیش در منطقه آنان یک رویداد ترافیکی باعث کشته شدن یک جوان 18 ساله و زخمی شدن 6 کودک شد. او به رادیو آزادی چنین گفت:
این رویداد میان عصر و شام با دلیل سرعت زیاد دو موتر و رقابت میان آنها رخ داد، چون جاده خراب بود و موترها از کنترل خارج شده بودند. سپس یکی از موترها حدود 10 متر از جاده منحرف شده و به جای رفت که کودکان جمع بودند. این حادثه 7 نفر را آسیب رساند. یک جوان 18 ساله که شاگرد صنف 12 هم بود کشته شد و 6 کودک دیگر که وضعیت یکی از آنها هنوز هم وخیم است به شدت زخمی شدند.
کرامت باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز میگوید که 6 روز پیش پسر خالهش که جوان 25 ساله است در نتیجه تصادم موتر به شدت زخمی شده است.
یک شنبه گذشته پسر خالم تصادف کرد. دو موتر کرولا و ویکنار از مسیر اشتباه آمده بودند. او در مقابلشان قرار گرفت و حالا وضعیتش اندک خراب است. او را از شفاخانه به قریه انتقال دادیم. سر و پایش زخمی است و خسارات زیادی دیده. راننده کرولا مقصر بود. دیگر مسافران هم به شدت زخمی شده بودند. آنها را به کلینک ها انتقال دادند. خواست ما این است که دولت قوانین ترافیکی را بر رانندگان تحمیل کرده و تطبیق کند.
قدیر پاسون باشنده ولایت هلمند و مسئول یک مکتب میگوید که در این ولایت نیز روزانه به دلیل تخطی از اصول ترافیکی رویدادهای زیادی رخ میدهد. او افزود در این اواخر یکی از همین رویدادها جان یک دانش آموز 10 ساله به نام شیر احمد را گرفت.
شیر احمد میخواست از یک طرف جاده به طرف دیگر برود که موتور او را زد. او حدود 3 ساعت زنده ماند، اما بعد جان داد. شیر احمد یک بچه بسیار باهوش بود.
پاسون میافزاید که در ولایت هلمند بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها صورت میگیرد. این شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند و رانندگان را تحت نظارت قرار دهد. خیال محمد آغاور رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت شهروندان و آمار رسمی حوادث ترافیکی پاسخ نداد، اما شمار زیادی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان بیش از 10 حادثه ترافیکی رخ داده که بر اساس آنها 10 نفر کشته یا زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه تنها به 2 رویداد مرگبار اشاره کرده است که یکی آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و دیگری در سالنگ ولایت پروان رخ داده است. طبق این گزارش در حادثه ولایت غزنی 6 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در پروان نیز 5 نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش قبلی ریاست ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان از آغاز تا ماه جدی سال 1403 نزدیک به 2000 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان باخته و 7000 تن دیگر زخمی شدند.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه آذر با این گزارش به پایان می رسانم که یک تحقیق تازه علمی نشان داده که گسترش فضای سبز مثل باغا و پارکا می تانه مغز انسان از آسیبهای محافظت کنه که باعث بیماری های مثل فراموشی و زوال عقل می شن. این بیماری ها حالا در ردیف افتم مرگبارترین دلایل مرگ میر در سطح جهان شناخته می شن. جزئیات دیگه گزارش.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناکی که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. بر اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری‌ها را پایین بیاره. دلیلش هم این است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده